د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. هم دا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړي دي هغه کې ستر حکمت پروت وي. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنی شودې چې کنډ یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهمې دي؟ کنډ د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دي چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کنډ ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه څه شوي؟
څه وایې فرزانه خورې؟ دلته یم.
مبارک دې شه سنگینه، خدای پاک یو ګلالۍ زوی درکړ.
دا ته څه وایې؟ رښتیا ډېره مننه فرزانه خورې. ښه، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي کنه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی دې ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایا شکر چې دواړه روغ جوړ دي. ډېره مننه فرزانه خورې، ډېر ښه خبر دې راکه. شیرنی دې قرضدار شوم. ښه، شیرنی به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده. شیرینی ته هیڅ ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پې وکم. بالې پلارا.
اورم سنگین زویا، بچه خیرت خو دی؟
پلار جانا مبارک دیشا، بابا شویل خیره بابا.
تو وای ریختیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټولو ته مبارکي. ته صبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکم. تا به چیرته وي؟ ریختیا سنگین زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانا. دادا زمون کارونه هم خلاصیږي او د خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. ورښتیا انګور به څنګه ده؟
آغام شکر دی ښه ده.
شکر شکر، ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا. شکر چې انګور به روغه جوړه ده.
پلار جانا د اوس لپاره د خدای پامان، مونږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوی.
خدای دې خیر کی، دا څه خبره ده؟ لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوی. هلی
فرزانی، فرزانی خورې، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
اوه خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. دای نو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته یې ولې صبر ونه کړه؟
سنگینه و سنگینه، ولې داسې وارخطا یې؟
فرزانې خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
وارخطا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او مېرمن همدلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شو ورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کی.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندوارۍ پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نام خدا هوښیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
رښتیا وایې فرزانې خورې، دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دادی نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به خامخا ښه وي.
مولای صاحب واسه خانه ته راشه کنه چې یوه مشوره مې درسره کوله. ته خو پوهیږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه تل ستا په خدمت کې یم.
خو
کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه به بلا وي.
او دا خبره د سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکټران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ماته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یې هم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ها ها، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه یا ډاکټران نشي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته، ځکه چې تا دا واکسیناتوران له خپل کلي نه شړل دي، نو بیا څه څه ځواب ورکړم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نشو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوی صاحب؟ زما خو سر پې چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر پې خلاص کړم ملک صاحب.
ژولې خبره مه کوه مولوی صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقان به دې را وغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توری کړې ده چې شرینی ورکړم؟
و ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده کنه.
ووایه څه وایې؟ دا
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقان دلته را وغواړي. دلته به اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزن اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لا زندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر په خلاص شو. وایم واچوه چې شل شي.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړه بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله حیاتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو ته به ورته ووایه چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم. هلته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښودل.
وایم عمر دې ډېر شه مولوی صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه. لامې د آرامۍ ساه واخیسته.
او هو، دیقان به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتګار او ملک لري. او دا به ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، نو دستي یې ډاکټر ته بوته.
یاره مولوی صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاصم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي.
اوهو، دا نسرینه ترور ولې داسې وارخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړې مشي. خیرت خدای، ولې داسې وارخطا یې؟
خواره مش، ته چې داسې ګډوډ کارونه کوي خود به وارخطا کېږم.
څه مې کړې چې ته وارخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې څه خفه کېږم. دا دې څه دښمني را سره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کوي چې زه بله تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلیشه غلیشه، ما نشه دوکه کوله. تا غونی کسان تر سینده تگی بیایم او تگی بیرته راولم.
خدای دې نه کوي چې زه به تا ته دوکه درکوم. راشه دلته کینه چې دمه دې جوړ شي.
او همدې ته راغلیم چې خبرې دې سره وکړم. دا دې دلته به درته مخامخ کینم چې خبرې مې سمې واورې. په خلاصو غږو پوه شوې؟
ووایه ترورې، اورمې.
ښه ښه، ته راته دا ووایه چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه؟
نو چیرته مې بیولې وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یم. ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر دې روغ او جوړ بچی زیږولی دي. نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیوله؟ ولې په ما څه شوې؟
ترورې، دا منمه چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتون نه وي هیڅوک هم په کور کې زیږون ته زړه نه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري. په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور نه مړه شوې ده، ولې به خطر لري؟ ها
ترورې، دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسیدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه و. اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته. ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلشه غلشه، شپخانو کې ټول استغنی بې تجربې نسانې کار کوي. تا ته یوازې خپل ځان هوښیار ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم. که شفاخانو کې زما په شان بې تجربې نرسان هم شته، نو هلته بیا با تجربه ډاکترانې او ډاکتران هم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس بس، دا دی د وروستي ځل لپاره اختار در کوم چې نور به زما په کارونو کې کار نه لري پوه شوې او که نه زه درنه لاړم.
شیرزمان خانه سلام علیکم.
وعلیکم سلام سنگین وروره، مبارک شه زوی دی، مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، ډیر ښه کار وشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولې، تا ته دی مبارک وی.
ډیر مننه، خیر اوسه. خا ودینه ویل ورنداره څنګه ده، وړوکی ماشوم څنګه دی؟
شکر دی، د دواړو صحت ښه دی، روغ او جوړ دی. ډاکټرانو ډاډ راکه او بیا یې رخصت کړو، اوس په کور کې یو.
ډیره ښه ده، خدای دې روغ او جوړ لري. ښه ده چې دا موضوع حل شوه او ترې بې غمه شوې.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکړه. خو زما په ګمان اصلي کار اوس پیل شو. له دې وروسته د ماشوم ساتنه او پالنه لوی مسؤلیت دی چې باید ورته متوجه اوسم.
همداسې ده، هو رښتیا، د ماشوم د ساتنې خبره دې وکړه. زموږ د دیقان هغه زوی را په یاد شو، هغه چې ګزان وهلی دی.
هو والا، زه خو وختي ترې خبر شوم، خو تا ته مې څه ونه ویل چې خفه نشي. هغه بیچارهګۍ ګزان وهلی دی او اوس په روغتون کې بستر دی.
الله بیچارهګۍ، زه بیا د شاوخوا سیمو نورو ماشومانو ته اندېښمن یم. گوزان خو ساری ناروغی ده، حسینه چه نور ما شمان پی اختشی.
یوازه ته نه، مونگ طول ده خبری تا پی تشویشو. چه نور ما شمان پی اختنشی، بیا بچه کهو.
سنگینه، حسینم پا دیش پا ورزو که دیر مصروفی، خو پا شاو خواسیمو که یو کمپاین تا ارتیاش تا.
ده چیشی کمپاین؟
گوره، زمونگ ده دیقان زوی پا گوزان اختشوی ده. هغه ده ده سیمی و سیدون که او عمدل تا جواند که و. مونگ او تاسو تا ډاکټرانو ویلی وو چې د ګوزان ویروس د اخته ماشوم له ډکو میتیازو سره ګډ وي. کله چې میتیازې وچې شي نو په ګرد بدلیږي او شاوخوا سیمه کې خپریږي. نو دغه ویروس د خوراک، اوبو یا خاورې له لارې نورو ماشومانو ته انتقالیږي.
ښه ښه،
نو تاسې یو کمپاین پیل کړئ او ټول کلیوال په دې خبره پوه کړئ چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. په خیرونو، اوبو، ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي او خامې او خیرینې میوې دې نه خوري او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه نو، نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
په مخه دې ښه شه، په ټولو ملګرو سلام کوه.
مننه، علیکم سلام.
اشقلا دا خیالی گلش نمو چیرته ده، نخ کاری
آقا ده امیده لگیه ده لکار و کاریگرون فلمون و اکسون اخلی.
یو غک پیو که ورتوایه چی و چکر مو خواتم راشه، نگوره چی خطاتی کهو.
پستر گوده ده، هم داوز ورتا غک کهوما.
والا که خیالی، اه خیالی گلا، راشه چه امید در سر کار لری. او از چهار سی بینه کمرا و پسرا و باسه. اه بابا لگلی چیرته که نه.
داده درزم لک صبر وکی، ولی داس ور خطایی.
خه خه اشقلا، دا ډول دې راکه چې څه پیولی کم، په ښکلي خط به یې درته پیولی کم.
رښتیا وای؟ وای بېشکه امید خانه. ای سب شی پیولی که پوه شوې؟ ښه ښکلی ولیکه، ای داسې ولیکه چې دا ډول د اشقلا خان دی، هر څوک چې پیدا وکړي دا وای باطله ده.
نه نه ځواني مرګه، داسې څه نه لیکم، غواړم چې د ګوزان په هکله یوه جمله درته ولیکم. ډول خاصی هم ستا دی، څوک پرې څه ته دعوه وکړي؟ د ډول په کوم ځای کې ولیکم ته یې را وښایه.
ښه اوس په سر خلاص شو. دا دی، په دغه ډټ کې ډېر ښه ځای لري، همدلته یې ولیکه.
په داسې ځای به یې لیکل وکړم چې خلکو ته ښکاره شي، هسې نه چې پټ وي او چا ته هم ښکاره نه شي.
وای بالکل زما ته زړه خبره دې وکړه، وایم لباسه واده سړی نه جار شم، هرې خبرې ته یې پام وي.
ته خو په موږ ټولو ګران یې اشقلا خانه، اخر زموږ د کلي خدمتګار یې، او بله دا چې زموږ یار یار د سختو ورځو یار.
وایم له سترګو دې جار شم، یقین وکړه چې زه خو دنیا دیده سړی یم. د خو خلکو سرونه به کل کړي دي، له بدماش نه نیولې تر مولوي، له وایل نه نیولې تر جوالي. اے ته خو نامه خدای جوړه نه لرې جوړه.
رښتیا وایي که هسې باټې وهي.
باټې به ولې وهم؟ زه د دروغو سړی نه یم. وایي د کور جینۍ ګړنګره وي. زه ستاسو کلیوال یم، زه که درته خوشې شیخ کار یم، خو کومه ورځ چې زه مړ شم
حاله به ما په قدر پوشی.
نه نه، مقصد می داسې نه و. ښځه د یو نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اولی ویښته او ږیره دي جوړ کړي؟
ستا د ډاډ لپاره د بدماش نوم به واخلم، همت خان، نور به څه نه وایم.
بېشکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والی صاحب مې ملګری دی، همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده شوقه یاره، تا وویله او ما ومنله، هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. اشوقه یاره،
سلام علیکم، ټولو ته دې سلام ورسیږي، څنګه یاستئ؟
وعلیکم السلام، په خیر علی. وهلکه خیالي ګله، یو نیم عکس خو زموږ نه واخله، ولې دومره شوې؟
سمه ده سمه ده، اخلم ای درته، ته ولې دومره وارخطا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله که زه آماده یم، شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شوکولا ډول مې مخې ته ایښی دی او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوکولا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام، غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی مونږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده، دا شوکولا په ډول څه شی لیکي؟
ومې لیکل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل له 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیلو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایی مسائلو په حق له خبرې وکړې. پرون مې ډاکټر صاحب خالد ولیده او یوې ډېرې مهمې موضوع ته یې را پام کړ چې غواړم له تاسو سره هم شریکه کړم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په حق له عجیبه خبرې وکړې. راته ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډیر زیان اړوي، په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو.
دا څه وایي مولوي صاحب؟
ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري.
دا څه وایي مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کړئ، هڅه وکړئ چې ښیښه‌یي او نورو لوښو کې خوراکونه وکړئ.
هو، ډېره خو خبر نه و کنه.
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم او اوس دا خبر له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوی صاحب، کله چې پوه دې
او هو، ډاکټر صاحب خالد دام وویل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زموږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډیر ډیر خطرونه لري.
دا نو څه خطر نه لري مولوی صاحب؟
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو، ډاکټر صاحب دا هم وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډیر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوی صاحب؟
ښه خبره دې وکړه. همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډیر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي او پر ځای خلک له کاغذي او درخت له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بیرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بیرته کولالانه ته احتیاج شولو.
بلکل سمه خبره دې وکړه. او هو، مونږ او تاسو له ښار نه لري یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکښ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکښ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وې، زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي، کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو، نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي. کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وی. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې درورسولې چې زموږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي، او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت ننی سم بیا به سره ګورو کور مو ودان بچی مو لوی
واخل کو وګور المصايب جاړي چې ولې متر وسره باندې لون نه دی کې په مور او پلار د اولاد یو حق ده دی چې خ نومر باندې کیدی دا سنوم چې خا او خپل معنا ولري
ریښتیا وای
جان زما وروره کا ولې جاړي کلای شه چې تاته یو کلای نوم را پیدا کو
موږ او تاسو خو یې په لاسو نومونو یادو راځئ چې یو ښه نوم ورته انتخاب کړو
دا سمه ده خو چې مور او پلار یې ورته کوم نوم انتخاب کړی دی
نه نه هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زموږ هم خوښ دی چې تاسو یې موږ ته ضرورت نشته شبنم ستا مور او پلار هم در باندې حق لري هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی څه دروغ وایم په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړې خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی
یو نوم ورته خوښ کړئ نو څه ته جنجال جوړوئ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ
لورې نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی وایه دا چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي
هو پلار مې رښتیا وایي نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي
وی جان ولی زاڑے ہلو ریندارے الک جاڑی
شبنم لوری سیدھی ورک الک چھ وگے سوئی دای
جان زویا راش چھ سیدھی در کم خاما خابا ہو گئی سوئی ہلا خو گراش آفرین تغلی چھ چھ مندر تے او کلے او گلالے نو خخ کو
اپلارا مورے زما خو ارمان نم خخ دای تاسو پکے چوائے
س ارمان خدای والا خوزما بیا المار خوخ دی
دواره خیسته نمونه دی
ما خور ده اتال انتخاب کرده اتال اتال جان
نام خدای طول نمونه خیسته دی صدیقی تا کم نم نده خوخ کرده ورده تو ولی چه نوائه
نه زد شب نمه و سنگین پا تمایم چه اغوی دواره پی نم کی دی
نه ترور جانه تاسو باید خپل انتخاب موائی هو مور جانه که ده شستانم تر طولو خوی
وایا چې بیا زما وار دی
هو مور جانې ووایا
زما خو ریحان خوښ دی
رښتیا وایي ښه نوم دی ښایسته نوم دی
ریحان دادی د ریحان مانا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه ریحان هم د یو ګل نوم دی او هم یو ډول ترکاري ده لکه نانا هغه ته هم ریحان وایي کېدای شي نورې ماناوې هم ولري
آفرین تا خو پاک لسم تحقیق وکړ
ریحان ښکلی نوم دی زما هم ډېر خوښ شو هم آسانه ویل کېږي او هم ښه معنا لري لکه د ریحان ګل به یې ساتنه کوم
مور جانې رښتیا چې ډېر ښکلی نوم دی
زما خوښ شو زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم ریحان جان نوم دې مبارک شه
مبارک دی شیخ کلای نوم دی
چې دې ټولو خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي
آمین
آمین
بس لاس پورته کوو کلای نوم دی خدای دې ورته نیکو مبارک کی
مبارک مبارک
مبارک دا دې نوم خو انتخاب شو لخيره اوس به د جمعات ملا ته بوزم چې په غو کې اذان ورته وکی
نیمش پاک چوک دی تو رگا چه موبایل می چشو ها داده پیدا میکن چه دابا چوک وی چو شرزمان خدای دی خیر کی پدی نیمش پاک چشوی دی چرا تو زنگ والی ده هلو هلو
السلام علیکم پلار جانا
والیکم سلام سنگه خیرت خوبایی والا که
خیر و خیرات ده او بخ پلار جانا چه پا دینی مشبا که می پازاب کرده مور می تنگه ده خدا
خدای ده او بخ زویا مور ده هم رک روغ ده 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 وی ده ده
خدای ده جوڑه تیاره لری از ما سلام برتا کوا
خا خا و علیکم و سلام خیرت خدای ولی ده پا دینی مشبا که زنگو حلی ده والا که
پلار جانا خبر شوم چه بیاده کما کارنامه کرده ده
والله چه تکره جاسوسان خو لاره والا که دا سه زرد خبروی چه مکه و پوکتنه
نه نه دی جاسوسانو خبره نه ده زمانه مدر نشوه ده دی نره هر گوڑ که لغتی و وڑی خبری نه انسان خبریگی
خطره تا دا اوه چه ستا دا جاسوس سوک ده گوره آه مول خلی نیه وطی تا پی وقت خبری
نه نه جاسوس ندر خایم حسینه چه وی بحی
نه وام غوارم چه وی پیشنم و کلکم
خا پلار جانا، اصل خبری تا براشم. خبر شوم چه دیقان تا دی پیسی ور کردی چه دی دروغ و کیسه جوڑه کی.
آها، داسه کیسه ده، دا چا برتا ویلی؟
دی پسی مگر تا پلار جانا، خو خیر دی دیقان لدی دروغ نمانی که خکار نده، تا چی حقیقت وی اماغ ووایی، دا دیره بدا خبره ده، خلق بس وی.
گره ایزویا، تا پا دی خبرو نپویگی، دو ما پکرنو کسا کار لر یا؟
پلار جانا، دی دی کلی مشرا و ملکی، دا دول دا سیسی لتا سرا نخایی، با خدای چه شرم ده، رزال دی دروغو نتیر شا.
بس ده بس ده، لکه پلار نسیتو ندیره تا شروع کری دی، بند که تلیفون ده، خوار چه پا دی خبرو سرا ما تا نسیتون گی، بند که.
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي. دوی ټول یو لاس شول او له خپل کلي نه یې د پلاستیکونو د راټولولو هڅې پیل کړې. له تاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکي لوښو څخه کمه ګټه واخلئ. غوره به دا وي چې د پلاستیکی کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رغل کڅوړو نه کار واخلئ چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو، ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو موږ او چاپیریال ته یې زیان ونه رسیږي؟ تاسو کولی شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ده آزادی رادیو خبرونه اوس شپاور از سلیر ساعت آوریده لیشه ده ما خام لشپگو بجو ده سهار تر شپگو بجو پا منزنی چپه دولس شپگ نوی او ده سهار لشپگو ده ما خام تر شپگو بجو پا لندو چپو نولس یویشت او پینزویشت مترو. آزادی رادیو شپاور از لطاف سره. آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام ته هر کله په دې پروگرام کې نن له فیصل نووبي سره خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي او د ورځنیو بوختیاو ترڅنګ په مدني فعالیتونو بوخت دی. د افغانستان لپاره په لاریونونو او بیلابیلو پروګرامونو کې برخه اخلي او په ټولنیزو شبکو کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره بحثونه کوي. د آزادی میلمه پروگرام کې هر وخت له فعالو کسانو سره خبرې کوو چې خپلې تجربې د سترګو لیدلې حال او نظریات له نورو سره شریکوي. فیصل نووبي پروگرام ته شرغ لاس د بحث پایل به په دې پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې دننه او بهر ولې نن سبا په افغان ځوانانو کې یو ډول مایوسي خپره ده.
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته قدرمن صالح صاحب او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته. قدرمن صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو هیواد وګړي د هیواد نه مهاجر شي، مسافر شي یا جلا وطن شي، نو دا طبیعي خبره ده. د جلا وطنۍ په خپله یو مایوسیت راولي او جلا وطنۍ سبب د دې کیږي چې د مایوسۍ احساس وشي او دا یو طبیعي حالت ده. زه فکر کوم
نه پخوا خو داسې وینا کېدله چې که نور خلک مایوسه کېږي خو په ځوانانو کې مایوسي په کار نه ده، یا له ځوانانو سره مایوسي نهیلي خوند نه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې په بحثونو کې یا په مرکو کې یو ډول مایوسي څرګندوي، دا د دوی حق دی که فکر کوي چې د دوی ذهنیت د دې حالاتو ته په پام کې نیولو سره بدل شوی؟
بالکل طبیعي خبره ده چې ځوانان باید د هر نوع مایوسه نه شي او د مایوسۍ په مقابل کې دوی هغه خپل جهد و جهاد وکړي او هغه خپل تلاش ولري. دا د یو ځوان هغه اصل اصول دي. خو خبره په دې کې ده لکه څنګه مې چول چې دا اوس د مجبورۍ کچه ده او د وطن نه جلا وطن شوي دي او د جلا وطنۍ کې دغه احساس وغواړي که ونه غواړي راځي، ځکه چې په نورو فرهنګو کې نورو کلتورو کې چې تر څو دوی مدغمه کیږي دوی بله چاره نه لري، سبب دمدی کیږي چې ناهیله شي او دغه کم خبره چې تاسو وکړه هغه هغه وخت کې صد کوي چې دوی د خپل په وطن کې اوسي او خپل د اهدافو لپاره کار وکړي. دلته چې اهداف د لاس نه وځي نو تر څو پورې چې دوی بېرته سایقل کیږي دلته منسجم کیږي دا د خپل هغه نیګیټیو سایټ چې ورته ویل کیږي یا مثلا هغه منفي حالت دا به طبیعي خبره ده چې هم ټولنه به احساسه هم خلک به احساسه چې هغه په سوشل میډیا کې نن سبا موږ تاسو کو.
نوبي صاحب تاسو په افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، اوس چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي، په افغانستان کې د نن ځوانانو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي چې څه د لاسه ورکړي دي او څه غواړي چې ترلاسه کړي؟
د ځوانانو هیلې د شروع نه تر اوسه پورې همغه د یو آزاد یو وسا افغانستان ده او هغه ځوانان چې په یو رڼا او په روښانه حالت فضا کې ژوند یې کله خپل تحصیلات ترسره کړي دي هغه ځوان هیڅکله د ترکمۍ او تیاره نه مني، مګر هم د وطن د حالاتو سره دوی چې اوس فعلا سازش کوي او هغه خپل لاس و پنجې نرمي دا هم د ځوانانو یو ستر استعداد ده چې هغه د دوی زغم سبب د دې کیږي چې دا کارو ته کول شي. د ځوانان باوجود چې څنګه مې یادوري وکړه چې دوی هغه تلاش او کوشش هم دا ده چې په یو رڼا فضا کې دوی ژوند کړی ده او هغه رڼا فضا د تل او د همیشه لپاره غواړي، مګر هم اوس چې دغه د نړیو هغه حرکتونه سبب د دې شوي دي چې هغه ځوانان هم د خپل هغه لار او مسیر په سادګۍ شکل سره نشي تعقیبوله او دا یو مدت وخت غواړي چې تر څو هغه تور تیارې ورکې شي چې بیا وشي کولای د خپل هغه لار او مسیر ترتیب کړي او دا د تورو تیارو ورکېدل په هیله باید د نورو په تمه کېننی خپل ځوانان باید لاس په کار شي چې وشي کولای د خپل د درد لپاره په خپل یو نسخه ترتیب کړي. زه مطمئن یم چې هغه نسخه بیا به ډېره مفیده وي.
نوبي صاحب په افغانستان کې په هرو څو لسیزو کې یو بدلون راځي چې نظامونه حکومتونه بدلیږي، ولې د هر حکومت له بدلون سره ولې تر ډیره د ځوانانو ژوند اغیزمن کیږي یا ولې دوی په نشه کیږي؟
زه فکر کوم دا یو طبیعي حالت ده چې کله نظامونه راځي یا نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر همیشه په راس کې وي، همدا د ځوانانو سبب وي چې هغه نظامونه هغه حکومتونه ځکه چې یو ستره نیرو یا ستره انرژي د یو نظام ځوان قشر وي. بیا دلته طبیعي خبره ده چې کله نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر هم صدمه ویني، نو د ځوانانو همغه چې بعضې وخت کله کله اصطلاح شوې ده چې دا مسؤلیت په د ځوانانو په ولیده، مګر هم زه په دې فکر کې یم چې هم مسؤلیت د ځوانانو په ولیده هم قرباني ځوانان دي او دغه شای موږ تاسو عملا په افغانستان کې وینو.
او که یو حکومت د ځوانانو زړونه ترلاسه نکړي فکر کوي چې دوام کوي؟
نو دا خو تاریخ معلومه کړي واضح وایدا دي هر څه ټول ته چې هر حکومت څه د ځوان قشر سره څه د ټولنې هغه زوړ کوچنی خزینه نارینه دو سره که په ارتباط کې وي او دوی سره واټن لري نو طبیعي خبره ده چې هغه د واټنونو سبب هم دا شوی ده چې نظامونه له بای نه تللي د بقای نه ده پیدا کړي. نو زه فکر کوم چې بهترینه لاره همغه به وي چې د ځوانانو سره بالخصوص چې هغه د یو ټولنې ستره انرژي ده او د هغه انرژي سره واټن پیدا کول طبیعي خبره ده چې هغه حکومت نظام بې انرژي کیږي چې بې انرژي شونه له بای نه ځي.
نوابي صاحب تاسو په اروپا کې له دې بوخت ژوند سره خپل مدني فعالیتونه کوي، دغه فعالیتونه څنګه تنظیموي د کار او د روزګار او د ورځنی ژوند ترڅنګ؟
نو اکثریت هیوادپال ځوانان خو په دې فکر کې دي چې د دې ترڅنګ چې د هیواد نه جلا وطن دي او خپل کار او روزګار ته به ځان رسیدګي وکړي او په عین زمان کې د انټیګریشن چې دلته مدغم شي د دې کلتور او د فرهنګ ترڅنګ، مګر هم دا رقم چې دا د خپل هغه وظیفه بولي د وطن پالنې په قبال کې هغه مدني حرکتو په قبال کې هم دوی ځان ته دا خپل مسؤلیت او دین بولي چې حداقل د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي، لکه څنګه چې وایي چې د وطن او بدانه خرم خدمت به ضرور کوم. نو طبیعي خبره ده چې دوی د خدمت لپاره هم دا ځان ته کار بولي او دا هم دغه نورو کارو چې ضرورتونه دي په دې ټولنه کې،
طبیعي خبره چې خپل مدني حرکتونه هم منسجم کړي او لکه وظیفه غونه مخکې وړي. زه په دې فکر کې یم چې په افغانستان کې بدبختانه چې چیرته مدنیت نه وي هلته مدني فعال بیا ارزښت او مفهوم نه لري، مګر په د هیواد نه بهار بیا نسبتا مدني فعالان هم د خپل رسا غږ لري او په عین زمان کې هیوادپاله او با احساس افغانان هیڅکله دې ته تکیه نه ده کړې چې بس نو جلا وطن شو، وطن مو هیر شو. لا نورم انرژي او حرکتونه زیات دي او په عین زمان کې د خپل هغه هڅې روزانه کوي چې څنګه وشي کولای بلاخره د دغه جلا وطنۍ نه نجات پیدا کړي او په عین زمان کې چې دغلته راغلی دی او موقت حالت لپاره ځان منسجمه کړي او بهتره هغه خپل اصلي ټاټوبی ته چې ګران افغانستان ته هم مزدر د خدمت شي، هم احساس د مسؤلیت وکړي او په عین زمان کې د اروپا او یا د امریکا او یا د هیواد نه بهر افغانان چې دي دلته هم روزانه ژوند او د دې ژوند سره هم د خپل هغه سازش او روزګار مخکې ویسي چې به سبب د دې شي چې هم د دې چې ځان منسجمه کړي هم د دغه روزګار او د دې عصري هیوادونه ګټه پورته کول او د دې ګټه کریډیټ چې بلاخره ورته وي هغه رقریزي چې ورته وي هغه سمر چوي هغه سمر بلاخره خپل ګران افغانستان ته انتقال کړي.
نو به سب تاسو د همدغه اروپایي هیوادونو په زړونو کې په بیلابیلو لاریونونو او پروګرامونو کې برخه اخلي، هلته څه غواړي چې د نړۍ تر غوږونو پورې ورسوي؟ تاسو په دغه پروګرامونو په دغه لاریونونو کې څه وایست؟
زمونږ اصلي هدف خو دا وي چې د هغه اکثریت خاموش افغانانو غږ په واضح الفاظو باندې نړیوالو ته ورسو چې د افغانانو غوښتنې سي دي، باوجود چې افغانان هیوادوال یا نړیوال په ډیرو مسایلو پیږي، ځکه چې د افغانستان لوبې نړیوالې لوبې دي او دوی پکې بهتره پیږي او دوی پکې بهتره دخیل دي، خو بیا هم منګه منحیث یو ژوندی بشر چې په دې مسایلو پیږو هغه د اکثریت خاموش غږ همدار سو چې په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې دغه وضعیت چې راغلی ده د افغانانو خپل حرکتونه نه دي، دا حرکتونه هم د نړیوالو دي او نړیوال دې ته متوجه کو چې دلته هاگا ویخیار او پو نسل وجود لري او د دې لوبو تر شا هم ښه پوهیږي او د دې لوبې هغه افرادو کړۍ هم پیژني. نو هغه افرادو کړۍ ته دا اشاره کول دي چې که د بشري له لحاظ نه وای موږ هم مستحق یو، که د انساني له لحاظ نه وای هم مستحق یو، که د سیاسي و د یو هیواد په ساته د یو وګړو په ساته باندې هم موږ مستحق یو چې د خپل هغه حق او حقوق ترلاسه کړو. نو تر دغه حده پورې د اکثریتو ټولنو یا د اکثریتو مظاهرو یا د اکثریتو تجمعګانو هغه اکثریت غوښتنه همدا وي چې د واقعي د اکثریت خاموش د یو رسا غږ په صفت باندې د دوی هغه ممثل اوسیږي او د دوی د غږ تمثیل سبب دم دی افغانانو د چې دلته کولی شي نسبتا همدغه نړیوالو ته هم نږدې دي، په پارلمانونو کې، په نړیوال سازمان کې، په مختلفو ارګانو کې دوی په ډیر ساده شکل سره کولی شي د خپل دغه مسؤلیت او دین ادا کړي. او زه چې وینم اکثریت په احساس افغانان هم دې ته جوګه دي او چمتو دي چې دا حرکتونه په ډیر ښه شکل سره مخکې وړي.
او کله چې دغه نړیوالې ادارې دا ډول حرکتونه لاریونونه پروګرامونه ګوري، فکر کوي چې پر هغوی باندې تاثیر کوي دغه سي هڅې؟
نو څنګه چې هغه فیلسوف هم ویل دی وي یو حق خبره کته رادیم نو د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده چې دوی باوجود چې دا خبرې اوري کته ورته غوږم نه نیسي نو دا د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده، دا نه ده چې دا انسانان دا کم کړنې چې شوي دي په دې ټولو سره هم نظر او موافقه دي، په دوی کې هم کړې غړي ډډې ټپل شته دي چې بشري حرکتو ته انسانیت ته هغه د افغانستان کې چې څه فقر او هغه وضعیت روان ده دغې وضعیت په طرفداري کې نه دي، د خپل غږ لري. مګر هماغه خبره یې مګو تاسو چې یو ډېر کوچنی متل ده او ما ډېر د مفهوم نه ډک ده چې وي ماشوم وژاړي چې مور ورته شودې ورکي. نو تر څو چې ته د خپل غږ ونه باسې او خپل حق ونه غواړې په هیڅ دنیا کې څوک ستا حق ستا په لاس کې نه درکوي چې دا ستا مسلم حق ده.
نوبي صاحب، نو دا هر څه څنګه تنظیموي؟ ځکه چې په دې غربي ټولنه کې خو ژوند هم ډیر بوخت وي، مجبور یست کار وکړي، د دې تر څنګ نور مصروفیتونه هم وي، کورنۍ کارونه، نو د دې تر څنګ دغه نور پروګرامونه څنګه تنظیموي؟
د اروپایي وادونه روابط ډیر سره نږدې دي، یعنی غلا سرحدات د دوی دومره تړلې نه دي چې
یو بل سره ارتباطات نه لرو، تګ راتګ نه شي. په عین زمان کې د سوشل میډیا پلیټ فارم موږ لپاره ډېر یو ښه فرصت ده چې د دې فرصت نه ډېره ښه استفاده کولای شو، چې کولای شو ډېر تر زره خپل هغه مختلف پلیټفارمونه چې دي د هغې پلیټفارمو له طریق نه کانفرنسونه ترتیبو، بیا د کانفرنسو د ترتیبولو تر څنګه چې دا مینجمنټ کېږي، د مینجمنټ بیا اصل ډګر ته راځو. زه فکر کوم ستر د علت او دغه ستر لاسرسي چې باوجود دونه مصروفیتونه دي او ټایمونه به ماته مختلفه وي د اکثریت هیوادو، نو دغه ستر کومک یا ستر لاسته راوړنه د دغه فساد نه چې موږ استفاده کوو هغه دغه سوشل میډیا ده، او د سوشل میډیا په پلیټفارمو کې موږ کولای شو چې دا هر څه په ډیر ښه شکل سره مینجمنټ کو. د مینجمنټ نه بعد بیا هغه لکه څنګه مې چې مخکې ویل چې سرحدات سره آزاد دي، که فرانسه ده، که جرمني ده، که آلمان ده، که ایتالیا ده، د ټول اتحاد د اروپا اتحادیه له یو بل سره ارتباطات ډېر ده، او دومره عموماً کې لوی هم نه ده. په 2 ساعتو 3 ساعتو کې د یو هیواد نه بل هیواد یا د یو مرکز نه بل مرکز ته والته هغه تجمع په ډېر ښه شکل سره منسجم کیږي.
تاسو څو ورې د اکثریت خاموش یادونه وکړه. څه موده مخکې تاسو خپل یو بنر خپور کړی و، خپل لکه سره مو متن لیکلی و چې په افغانستان کې ژوند دغه سي دی. تاسو پر خپل خوله پلاستر لګولی و، ولې مو داسې یو شعار او بنر خپور کړی؟
دا خو موږ او تاسو کوو کوونه وای، دا حقیقت کتمان کولای نه شو چې په افغانستان کې هغه حقایق چې ته باید بیان کې، بدبختانه هغه حقایق ته نشي بیانولی. باید په هر وخت کې د هر نظام په ګټه دې که خبره وکړه هغه خبره ډیره رساوي، او که د نظام مو باندې د نقد وکړه بیا خوله تړل کیږي. نو هغه هدف هم دا و چې اوس فعلا خو موږ او تاسو بهتره وینو چې د افغانانو اکثریت خاموش چورته وایم، هغه اکثریت خاموش خوال خو غږ نه درلوده. بیا هغه کوم کسان چې د هغوی غږ تمثیل کیږي هغه زر تر زره نابوده کیږي، او هغه زر تر زره دوی کوشش کوي چې خوله ورته وتړي، که په هر شکل سره وي. موږ او تاسو شاهدان استو چې په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک ربړول شوي دي، خلک وژل شوي دي، په میډیا کې چې راغلي دي ظاهر شوي دي، د خپل یو خبره کړی ده، کورنۍ تهدیده شوې ده، فامیلونه تهدید شوي دي، د خپل خپلوان ورته تهدیده کړی دي، چې تر دې حده پورې په غرب او په اروپا او امریکا کې هم چې هغه ځوانان چې د خپل هغه حقایق بیانوي، او دا د دوی مسلم حق ده، او دا هیواد ده، دا باید وشي، او د یو ډیموکراتیکه فضا کې نقد یو اصل ده، او اصل نقد سبب د دې تخریب نه ده، سبب د دې کیږي چې ته لا کولی شي رشد وکړې په ډېره عصري نړیو کې، که اروپا ده، که امریکا ده، که استرالیا ده، که نیوزیلند ده.
تاسې دغه موارد هم له نړیوالو ادارو سره شریک کړي دي، دغه چې د یوه فیسبوک د پوسټ په خاطر هم ځینې کسان ځورول سوي دي، یا خپل خپلوانو ته ګواښونه سوي دي. دغه موارد تر نړیوالو ادارو تاسو رسولي یا غواړي ورسوي؟
نړیوال دا مسائل ساري، حتی نړیوالو سره چې په ارتباط کې دي، نړیوالو سره چې تاسو فعالین چې اته عکسونه اخلي، هغوی دغه عکسو کامنټونه او دغه عکسو عکس العملونه اته ګوري، نو په دې باندې په ډیر واضح شکل سره پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ مفهوم اصلا کاملا خاموش شوی ده. نو که خاموش نه وای، خو موږ تاسو وینو چې حتی ډیر اسناد وجود لري چې کم کسانو غږ وسلی ده، بیا د هغوی نتیجه او سرنوشت تر دې چې پورې رسېدلی چې هلته ربړول شوي دي، بندیان شوي دي، او هغه خوشبخته انسان به دا وي چې د هغه زندانو او د هغه وضعیت نه راوتلی دي، مګر هغه کې دومره یو حراس وجود لري چې حتی تر اوسه پورې نشي کولی د خپل هغه رسا غږ دوباره منسجمه کړي. دا نړیوال هم پیږي، هم خبر دی، او هم مونږ د خپل هغه داینه دا کړه چې دا خبره تر دوی غوږه پورې ورسو. زه فکر کوم چې یو واضح مسله ده، او دا واضح مسله که بیا تکرار کیږي هغه یو تکرار آسان ده.
بلې، په افغانستان کې تقریبا په تیرو 2 لسیزو کې خلکو د بیان ازادي درلوده، تقریبا آزاد مطبوعات درلودل چې په ټوله سیمه کې ساری نه درلود. نو یو دم چې داسې یوه چوپتیا راځي یا داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا هغو ځوانانو ته چې په دې 13 کلونو کې په افغانستان کې له دغو اسانتیاو استفاده کړې ده، څومره یو مایوسونکی حالت دی؟
تاسو بهتره پوهیږئ چې د ځوانانو مایوسي ما مخکې وویل چې دا ته په هغه سیرو کې حتی لیدای شي. یو ځوان په سیره کې تاسو کولی شئ منظمه یو کتاب ولیکئ چې څه وضعیت کې دی. نن سبا تاسو کولی شئ په افغانستان کې دا په ډیر ښه شکل سره ووینئ چې یو ځوان کم لباس چې په شل دوه لسیزو کې درلوده، هغه لباس بیا دوباره تکرار نه غوندي، هغه لباس یې په المارۍ کې ده. هغه کالی او هغه فیشن چې یو ځوان مثلا بیخي یو طبیعي حالت د هغه بیتو کې هغه اوس وجود نه لري. هغه موچی چې په هیڅ سیاسي ډګر او په دې مسایلو کې خبر نه دی، یو دیو اجتماع یو عادي غړی او اتنا کاریګر ده. هغه هم پوهیږي چې هغې وخت کې څه رقم کار او روزګار او نن څه وضعیت ده. هغه ټیکسیران چې په تیرو ژور لسیزو کې هغې 100 روپۍ نفقه د خپل کور ته راوړی شو او اوس یې نه راوړي، دا وضعیت هغوی احساسوي. ما یو کامنټ لوستلی ده، هغه کامنټ ما لپاره ډېر یو مفهوم ده. هغه کامنټ کې یو چا زما دوست لیکلی وو په فیسبوک کې چې قرغې ته راغلمه او قرغې کې خاموشه خاموشي ده. بل چا کامنټ یې لاندې کړی او لیکلی ول چې رابندان آرزوی مستک. نو یو ښار کې چې جمعیت اوسیږي، وګړي اوسیږي، نفوس وي، طبیعي خبره ده چې هغه رابندان به وي، کیفیت به وي، په هغې کې به منفي کړنې به وي. دا په ټوله دنیا کې چې انسانان په حرکت کې وي، نو د هر رقم مشتبهاتو د هر کړنو سره سر لري. مګر اوس یو نوه حرکت وجود نه لري او په عین زمان کې خاموشه خاموشي ده، لکه هدیره. او امنیت هم داسې ده لکه یو قبرستان کې چې ته امنیت لري. نو د دغه فضا په موجودیت کې نو دا طبیعي خبره ده چې ځوانان هر څه محسوسوي، باوجود چې که احساسه یې نه چې دلیل څه ده. لکه مخکې مې چې ویل چې یو ټیکسیران یا هغه ځوان چې هغه خپل لباس ته ګوري، هغه کړنو ته ګوري، وظایفو ته ګوري، دې مثلا په ډېر شوق او ذوق سره به وظیفې ته چې ته نیکتایو دریشي به اغوسته، خو اوس خو هغه نیکتایو دریشي که ماته په زور یم واغوندي، زه هغه نیکتایو دریشي ته چمتو نه یم، ځکه چې هغه فضا موجوده نه ده. فضا موجوده نه ده چې هغه ځوانان مایوس دي. او دغه مایوسی سبب د دې کېدای شي چې د نیابتي جنګو قربانی شي، او د نیابتي جنګو قربانی چې کله شلل، بیا حاکم نظامونه هر نوع سیستمونه چې هلته وجود ولري، د هغوی د نسکورېدلو لپاره بیا بېرته همدغه انرژي سبب کېږي.
نووي صاحب، تاسو په اروپا کې خپل ژوند څنګه تنظیم کړ؟ د افغانستان تر وتلو وروسته خو تاسو هر څه له صفر نه شروع کړل. په دې تیرو دوو کلونو کې څومره دغه مزل سخت و ستاسو لپاره؟
یو ماته نه، لکه نور اکثریت افغانان ته همدا رقم ستونزمن زه، ځکه چې کلتور، فرهنګ، مذهب، دین هر څه توپیر لري له افغانستان سره. او هغه موږ په بله ټولنه کې تربیه شوي وو، دلته بله ټولنه ده. نو بیا طبیعي خبره ده چې دلته یو شی چې ډیر زر اول خو د دوی دغه ژبې سره او د ژبې تر څنګه د دوی قانون سبب د دې کېږي چې ته کولی شې قانون مراعات کې او دلته په ډیر منظم شکل سره د خپل ژوند ترتیب کې. باوجود چې د دې مسایلو کې ستونزمنځ ده، افغانان د ډیر پخوانم په د اروپا کې چې څنګه جلا وطن ول، داسې یو منسجم فرهنګي کلتوري ټولنې نه لري چې هغه فرهنګي او کلتوري ټولنې سبب د دې شي چې دغه نوي ځوانان چې راځي د خپل هغه کمې ستونزې لري، هغه ستونزې د هغه مراکزو سره شریک کړي، او هغه مراکز د دوی لپاره لکه نورو نړیوالو ډایسپورا چې دغه مشکلات حلي. دغه شی بدبختانه لا تر څو په هغه کچه نه ده چې د ځوانانو هغه ستونزې یا د افغانانو اکثریت ستونزې حل کړي. نو موږ هم یګانه لاره همدا وه چې زر تر زره د دې ټولنې سره مدغمه شي، هغه د دوی دغه ژبه چې کله د ژبه زده که څنګه چې وایي چې ژبه اساس د ژوند ده، نو دغه ژوند تر څنګه سړی بیا کولی شي چې قانون باندې خپل سر خلاص کړي، او د قانون په رڼا کې چې هر نوع حرکت کوي. زه مطمئن یم چې هغه که په اروپا کې وي، که په افغانستان کې وي، که په امریکا کې وي، د قانون په رڼا کې حرکت کول هغه سبب د دې کېږي چې ته هغه د همغه هیواد ټولنه کې یا په همغه اجتماع کې ته کولی شي د خپل هغه ژوند په ډېر ښه شکل سره مدیریت کړي.
بلې، په اکثر اروپایي هیوادونو کې تر دې مخکې هم د افغانانو ځینې ټولنې وې چې په دې برخه کې یا حداقل سلا مشورې نورو نوو کسانو ته ورکولې. دغه ټولنې له نوو ټولنو سره چې په دې وروستیو کې په تیرو دوو کلونو کې ایجاد شوي دي، یعنی په خپلو کې همغږي سره لري؟
ټولنې خو د ډېر پخوانم وې په افغانستان کې، او د خپل هغه معاصریت هم درلوده. مګر هغه وخت کې د افغانانو هغه میزان په دې حد کټ زیات نه ول، ډېر افغانان جلا وطن شوي نه ول. اوس په هغه ټولنو باندې هم یو بوج ایجاد شوی دی چې د دې زیاتو اکثریتو مهاجرینو هغه ظرفیت او توانایی اته نه لري، نو طبي خبره چې دا نوې حرکتونه ایجاد شوي چې دلته پخپل راغلي دي، په هر هیواد کې دوه درې ټولنې شوي دي، بیا دا دوه درې ټولنې هم د فرهنګي له لحاظ نه چې هغه پخواني دي او دا اوسني دي، د دوی هم تفاوتونه لري، دیدګاه دغه نظریات دي، باوجود چې زه دې ته ډېر احترام لرم، ځکه چې دغه دیموکراسي دیموکراتیک فضا همدا ده چې هر سړی د خپل فکری استقلالیت لري او هر سړی کولی شي د خپل یو مسیر تعین کړي، خو مګر په یو شی باندې باید چې دوی په توافق سره ورسیږي چې هغه ملي ارزښتو ته او هغه ملي حرکتو ته او بالاخره یو منسجم حالت ته، باوجود چې په مختلفو افکارو به مګر هم هغې مسیر ته چې تکل راز راستنه کیږي یا راځي، نو هلته باید په طبیعي شکل ده چې د خپل هغه دریز او مفکوره باید یو کې او په عین زمان کې هغه شخصي علایق یا سلیقې به تر شا پرېږدي، د ولس د غوښتنې په اساس او د ملت د غوښتنې په اساس او د ملي ارزښتو په اساس باندې به دې ډګر ته چمتو کیږي.
نوبي صاحب، په دې وروستیو کې چې دغه سوشل میډیا سړی ګوري یا ټولنیزې شبکې، ځوانان پر بیلابیلو ډلو ټاپلو سره ویشل سوي دي، دوی ترمنځ فکری اختلافات بیخي او شته رسیدلي دي. یو کس راځي چې د هیواد د نوم سره مشکل لري، بل د قوم سره مشکل لري، بل هویت مسله راپورته کوي. دغه ولې داسې یو دم دغه مسایل راپورته سول؟
بیا هم زه په دې نتیجه یم چې دا وضعیت چې څنګه مې لکه مخکې چې ویل چې نظامونه نسکور کېږي، جلا وطني او جلا وطني کې دغه منفي حالتونه دي، د مکسیک دا او د ویتنام د جنگ پاکل باندې یو کتاب لیکل شوی دا طبي خبره چې تاسو به هم تیاګال لري مطالبه لري، هغه چې کم حکومتونه چې رنګیږي یا نظامونه لبای نزی او د جګړې نه وروسته نسلونه بې اعتماده کیږي، پکې مختلف حرکتونه راځي، مختلف تفرقه، نو د دغه دومره استخباراتي حرکتو د دومره استخباراتي جنگونو د نیابتو جنگونو اثر خو طبیعي خبره ده چې دا مره منفیات به ویني، مګر دا زه یو طبیعي حالت بولم او دا ډیر کم وخت لپاره یو دا ډیر اقلیت انسانان دي چې دا نشي کولای چې یا هویت دومره یو ضعیفه ذلیله هویت وي چې دا هویت تر د باینه ویسي، او یا په عین زمان کې دا کم حرکتونه چې دي د دوی د حرکتونه سبب د دي شي چې واقعا هغه کم کسان چې دا یې حراس او خوف لري او هغه خوف په حقیقت تبدیل شي، نه دا مسؤلیت نه لري، کار نه لري، یو تعداد دي چې هغه یو صحیح مسیر ته سوق شو نه دي شوي چې بیرته د افغانستان کې لږ ذره وضعیت بهتره شي، سیستم جوړ شي. زه فکر کوم د هغه قشر یا هغه اکثریت افراد دي چې بل مسؤلیت او بل مصروفیت نه لري، او دغه پراګندی سبب دم دي شانو کیږي چې دغه مسایل ته بلمنه وي، او دلته طبیعي خبره شي تر شا به اوس هم هغه استخباراتي کړي کاني هغه نیابتي ډلې ټپل هغه به د خپل کار کوي، خو زه د ستاسو د دې خبرونې له طریق نه دا ډاډ ټول ځوانان ته ورکوم چې د افغانستان نوم، هویت، تاریخ دومره کوچنی، دومره مزبزب حالت کې نه ده چې یو دوه درې کسان راشي او هغه دا هویت او دا تاریخ زر تر زره لبای نویسي. که دا دومره ضعیفه او دومره مزبزب حالت کې ده، نو زه د خپل په نوبت باندې همدانن نه ورته تیر یم، خو زه باورمند یم چې نه دوی کې دا استعداد او دا توانایي شته، او نه دا هویت او دا تاریخ او دا نوم او دا نشان دومره ضعیفه ده چې دا دوه درې اشخاص راشي او هغه سوق شو کې او غلبه نویسي.
تاسو د 15 میلیونه افغانانو یادونه وکړه، په دوی کې اکثریت ځوانان دي، او مخکې مو یادونه وکړه چې دوی یو ډول مایوسۍ سره مخامخ دي، په پای کې دوی ته څه ویل غواړي چې په مایوسۍ کې پاتې سي که فکر کوي چې دوی هم د یو روشانه سببون په مخ کې لري؟
لکه څنګه مې چل د یو ځوان هغه حاصل او د ځوانانو هغه انرژي یا هغه جوهر یا جسارت پم دی کې ده چې د هر نو ناامیدۍ په قبال کې باید دوی هغه جهد و جهاد وکړي او تلاش وکړي او د خپل هغه سرګل هغه خپل مبارزه باید جاری وساتي. نو د ځوانانو هغه اصلي هدف هم دا وي چې د ناامیدۍ حالت نه براوزي. زه باورمند یم چې هغه بعض ځوانان چې ناامیده دي هغه لکه څنګه مې ویل چې هغه یو طبیعي حالت ده چې پې راغلی او هغه طبیعي حالت به له پای نه ځي، او د ځوانانو هلې ځلې هم دا دي چې د ناامیدۍ نه راوزي او د یو روښانه فضا کې لکه څنګه چې ژوند یې کړی او روښانه فضا مخکې له مخکې نه ویني او همغه فضا ته به ځان راسي، او په دې روښانه فضا کې یا په روښانه آباد او وسا او یو آزاد افغانستان په لیدو د هر ځوان هیله او ارزو ده. او زه فکر کوم یو هیله او ارزو به د دوی دا نه وي چې په امیدوارۍ سره به مخکې ځي. په دې فکر یم زه له اکثریت ځوانانو سره چې د ډیرو نږدې روابطو سره هر ځوان په همدې فکر کې ده چې څه وخت کولی شي چې د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي.
ځوان او مدني فعال فیصل نووبی، مننه چې د ازادي میلمه په پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
مننه تاسو نه. ښه شیبه او ښه چاره. کور مو ودان.
ازادي رادیو .com